تجهیزات لابراتوری توزیع کرده است.
احمد شیبریم دا سجی رادو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کو لمړی هم خبرونه د لوی اختر په درشل کې د پروند کرهنی مالداری او بولګولو ریاست خبر ورکړ چې د کانګو ناروغي له عمله په دغه ولایت کې دوه تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 15 تنه نور پریخته شوی دی. دغه ریاست پروند دا راپور په داسې وخت کې ورکړ چې په کابل کې انټانی روغتون د تیری وی میاشتې په ترڅ کې د کانګو د سلو مشکوکو پیښو د سبتېدو خبر ورکړ. د انټانی روغتون مسولینو په کابل کې رسنیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال د کانګو پیښې له 10 تر 15% پورې زیات شوې دي. ډاکټران لارښوونه کوي چې د اختر په ورځو کې چې د شنبې په ورځ لومړۍ ورځ ده د څارویو د حلالېدو پر مهال دي خلک دستکش په لاس کړي او ماسک دي وتړي. کانګو یو ډول وژونکې ناروغي ده چې اخته کس په سخته تبه اخته کیږي او د پوزې له لارې یې ډېره وینه ورسره بهیږي. د کانګو ویروس د څاروي په پوستکي یا د وړیو لاندې وي. دا ویروس پر حیواناتو اغیز نه کوي خو د حیوان د وینې له لارې انسان ته انتقالي شي او که په وخت تشخیص او درملنه ونه شي وژونکې ده. د تاجکستان د اوبو او انرژي وزارت پرون هیله ښکاره کړه چې د کاسازر پروژې چارې به د راتلونکي میلادي کال تر پایه بشپړې شي او پاکستان ته به 1000 میگا واټ برېښنا انتقال شي. د کاسازر پروژې چارې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وي چې 1300 میگا واټ برېښنا له قرغزستان او تاجکستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقال شي. د شوي تړون له مخې د دې پروژې 300 میگا واټ برېښنا به په افغانستان کې لګول کیږي او 1000 میگا واټ به پاکستان ته ترانزیت شي. د جرمنی د کورونی او چوار وزیر وی هیله مند چې اروپای ټولنه موافقه وکړي چې هغه رد شي بکړوال چې خپل هیواد ته نشي تلای اصلي هیواد ته سیرمه دریم هیواد ته واستول شي. رویټرز اژانس پرون د جرمنی د کورونی او چوار د وزیر الکساندر دوبرند په وینا خبر ورکړ چې وی دریم هیواد ته د رد شویو کډوالو تګلار هغه وخت اغیزمنه کیدی شي چې ټول اروپا ته دا وړاندیز د منلو شي. د جرمنی سر اعظم فریدریخ میرز د فبروري تر انتخاباتو مخکې د انتخاباتي کمپاین پر مهال خپل سره ژمنه کړې وه چې له وخت رسیدو سره سم به دا هڅه کوي چې د کډوالو کچه راټیټه کړي. تر اوسه داسې دریم هیوادونه نه دي مشخص شوي چې دې ته چمتو وي چې کډوال ومني. د اوکراین او روسیې استازو د مخامخ خبرو په دوهم پړاو کې یوازې د اسیرانو د تبادلې پر سر موافقه وکړه. دا خبرې پرون په ترکیه کې وشوې چې باندې یو ساعت دوام وکړ او په داسې وخت کې ترسره شوې چې د دواړو له لوري پر یو بل هوایي بریدونه روان دي. د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان اون چو کیچلی په استانبول کې د کیف او مسکو د استازو تر خبرو وروسته ویل د غونډې منفي پایله نه لرله. تر دې غونډې مخکې چیړونکو ویلي وو داسې ښکاري چې دواړه لوري لا هم سره لري دي او د اورمن په برخه کې موافقه ته رسیدل ستونزمن دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جون په لومړۍ نیټه ل خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته د ولسمشر ډونالد ترامپ دا پیغام بیا تکرار کړ چې د دایمي سولې لپاره دي مخامخ خبرې ادامه پیدا کړي. اوکراین وای چې د روسیې د خاورې دننه هغه جنگي الوتکې په نقشه کړې دي چې تر لری لری واټنونو پورې سفر کولی شي. د اوکراینی چارواکو له ادا سره سم د روسیې الوتکې په هغو ډرونونو وشتلې دي چې په لاریو کې د لرګیو په صندوقونو کې ځای پر ځای کړي وو او روسیې ته قاچاقي لیږلي وو. د اوکراین د امنیتي خدماتو چارواکو چې د نوم نشولو په شرط خبرې کولې د آزاد اروپا صدر لوته وویل چې ممکن د جون د لومړۍ نیټې په برید کې تر 40 پورې روسیې جنگي الوتکې په نقشه شوي وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اورئ. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ څرګندونه لري چې په عام محضر کې د طالبانو له لوري تورونو کسانو ته د سزا ورکول له بشري حقوقو څخه سرغړونه بولي. د هلمند په بهرامچی ولسوالۍ کې لکرش سره نږدې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمن وضعیت ترنګل دی خو جګړه درېدلې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ به دا ډول نشتی ودری شي د سیاسي چارو کتونکو پخوانی ډیپلومات زردشت شمسوي
د ما په نظر پر نږدې راتلونکي کې فکر نه کوم چې دغه سیبریدونو مخنیوي وشي. همدا دلیل خو دا دی چې دغه کرخه په ټوله کې متنازعه ده
او په دې خبرونه کې د کرهنې د متخصص هدایت الله عمر خیل څرګندونې لرو. د افغان بزګران هڅوي چې د څاسکو په ذریعه زراعت ته مخه کړي.
دلته ټول داسې فکر کوي چې که چیرې هر څومره ډېرې اوبه موږ نباتاتو ته ورکړو هم هغومره ګټه کوي، چې متاسفانه دا صحیح تصور نه ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې په دې هیواد کې د بدني سزاګانو د سمدستي بندولو غوښتنه کړې ده. ریچارډ بنټ په خپل اکسپانه کې د طالبانو لوري د تیر اونۍ سزاګانو ته په اشاره سره دا خبره کړې ده. طالبانو تیر اونۍ درش پیته نارینه او څلور شزي په مازر کې په درو ووهلې. په ورته وخت کې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعین او حقوقي کارپوهان وایي چې د طالبانو له لوري د علني سزاګانو دوامدار پلي کول نړۍ ته د افغانستان بد تصویر وړاندې کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې په دې هیواد کې د طالبانو له لوري په روان 2015 کال کې د علني بدني سزاګانو پلي کول د پام وړ زیات شوی او دا چې د اقدامات باید سمدستي ودرول شي. ریچارډ بینټ پرون دوشنبه د جون 2 په خپل اکسپانه لیکلی چې طالبانو 13 ونی درش پیته نارینه او څلور خزی په محضر کې په درو وهلی. ریچارډ بینټ دغه بدني سزاګانو په لیکلو ته په اشاره ویلي چې دا یو جدي یادونه ده چې طالبان باید عادي نشي او هیڅ افغان پناه غوښتون کې باید په زور بیرته افغانستان ته ونه لیکل شي. په داسې حال کې چې د طالبانو سره محکمې د ریچارډ بینټ له څرګندونو څو ساعته وروسته په خپل اکسپانه په لغمان او بدخشان کې په محضر کې دی وی خزی په ګډون د درې کسانو په درو د وهلو خبر ورکړ. ریچارډ بینټ دغه ډول سزاګانې له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې. د طالبانو سره محکمې ویلي چې دا درې کسان د الکولي مشروباتو د لور او لوکوره د تخت په تور نه هدیش دوری او په دوه کاله تنفیزی بند محکوم شوی. په ورته وخت کې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعین او حقوقي کارپوهان وایي چې د طالبانو لوري د علني سزاګانو دوامدار پلي کول نړۍ ته د افغانستان بد تصویر وړاندې کوي او د خلکو نړیوالو څارونکو مایوسي زیاته کړي. د بشري حقوقو فعال او د رواداري په نوم د بشري حقوقو د بنسټ مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویل چې په ډیری قضیو کې د کمی پروسه دلانه نوی او طالبان په ټولنه کې د ستونزو د اصلي لاملونو له حل کولو پرته د عدالت د تامین په نوم په محضر کې بدني سزاګانې پلي کوي.
دا نه یوازې په افرادو کې بلکې په ټولنه کې بدې اغیزې لري، په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په ټولنه کې د عادې کېدو هڅه کوي. له بده مرغه طالبان او افغانستان په سیمه او نړۍ کې یو بد انځور لري او دا د افغانستان دا ډول انځور یا تصویر وړاندې کول ډېرې بدې اغیزې لري.
یو شمیر حقوقي کارپوهان هم وایي چې د افغانستان په قضایي سیستم کې د محکمې حکم باید د تورن د مدافع وکیل پښتون کې د جرمی قانون پر بنسټ لدریو پړاوونو قضایي پروسې لاره اجرا او صادر شي. دوی ټینګار کوي چې قضا باید یو خپلواک اداره وي او باید د حکومت د پالیسیو په خدمت کې نه وي. د حقوقي چارو څیړونکو محمد اسف فقيري ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو لوري د خپل سر وکړنو دوام د خلکو نړیوالو څارونکو مایوسي زیاته کړي. دیوایل بعد مرغه د قانوني بنسټونو ته د افغانستان رسیدل یوازې ورمانده، ځکه له 2021 کال وروسته طالبانو هم د اسري کېدو او رښتینی دیموکراسي په لور کوم ګام وانه خست، بلکې د صحرایي محکمو په ګډون داسې اقدامات وکړل چې خلک او نړیوال څارونکي ناهیلي کړل.
در حقیقت نامیتر ساختن.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو د پاسه دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو په وار وار د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې په عام محضر کې د بدني سزاګانو پلي کول ودروي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د افغانستان قوانین د اسلامي شریعت لمخه ټاکل شوی او دا چې د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دوی د اسلامي قانون پیروي کوي. د طالبانو د حکومت سره محکمې تل د اعلامیو په خبرولو سره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بدني سزاګانو د پلي کېدو اعلانونه کړي، خو تر اوسه دا نه د روښانه شوی چې په تیرو نږدې څلورو کلونو کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې څومره کسانو ته په عام محضر کې د غډول سزاګانې ورکول شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما د تیر کال د راپور له مخې طالبانو د 2023 کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه د همدې کال د سپتمبر تر پایه په دریو میاشتو کې په هیواد کې له 110 څخه ډیر کسان په عام محضر کې په درو وهل دي.
د هلمند ولایت جنې وسیدونکو وایي دغه ولایت په بهرامچې ولسوالۍ کې د پاکستاني پولیساتو او طالب پولیساتو ترمنځ جګړه درېدلې، خو وضعیت لا هم ترنګلې دی. د ډیورنډ کرښې په اوږدو د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه اول وخت نا وخت سره جګړې کوي، انګیزې څه دي؟ اسدالله الدین په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس پوښتله.
د دې یو څو عمده دلایل دي. اول دا چې پاکستان د ډېرې مودې راهیسې په دغه کرخه باندې پارون کې اقدامات کوي. د مثال په توګه په دغه متنازعه ساحو کې دوی تاسیسات جوړي، زیربنا جوړي چې دا اکثرا د شخړو باعث کیږي. همداراز دا چې د افغانستان اړخ دغه کرخه د رسمي سرحد په توګه نه پیژني، نو بیا هم کله چې دوی په خپل خوا کې د یو څه جوړولو تابع کوي یا یو پوسټه جوړي د امنیتي ملحوظاتو پر اساس، بیا پاکستان عکس العمل ښیي او دا د جګړې باعث کیږي. همداراز کله ناکله د ولسی وګړو د تګ را تک په سر دا چې پاکستانی امنیتي ملیشي یا عسكر چلته دي، اغوی دغه خلکو سره ولس سره بد وضعیت کوي یا غیر مناسب چلندو کی، دا هم بعضی وخت بیا د نخطو بایس کیږي.
بله شمس، فکر کوي دا بریدونه دغه پولیسات په خپل سر کوي، یعنی خپل سر بریدونه دي، او کنا فکر کوي له قومندانانو نه یا لوړپوړو چارواکو نه قومنده اخلي یا هم له غوی سره په همغږي دغه ډول بریدونه تر سره کوي؟
زه فکر نه کوم چې دغه نخطي د طالبانو د مرکزی رهبری یا د جکپورو قومندانانو په امر او د دوی په تصمیم باندې کیږي، بلکې دا په محلي کچه باندې چلته کوم عسكر موجود وي، هغه په ماغه منطقه کې کدا سي د پاکستان لخوا غیر مناسب چلند ګوري یا دا غو عکس العمل ګوري، نو دوی هم به خپل غبرګون خي او تصمیم نيسي. ځکه چې د طالبانو رهبری خو تر اوسه په دغه برخه کې یا حتی د اغزن سیم په اړه خدای کوم داسې کوم واضح مخالفت نه دی خودلې، که څه هم دا د تیر جمهوریت پر مهال پاکستان دغه تیرې وکړو، مګر طالبانو ماغي وضعیت سره آرام دي ک په ټیټه کچه باندې د یو نیم غټ پورته کړی، مګر د دوی هغه سیاست خود سه روخانه نخ کاری چې د دې پاړه دوی دری صدې.
او تازه د پاکستان او طالبانو چارواکي وایي چې د اړیکو د ښکولو لپاره یې اوچات ګامونه پورته کړی دي، او وایي چې اړیکې هم خېسوي او د سفیرانو ترکه چې به خپل ډیپلوماټیک اړیکې مختبیي. دغه ډول بریدونه پر دغه سیاسي اړیکو څه اغیز درلودلی شي؟
زما په نظر په دغه کرخه باندې کوم شخړې رامنځته کیږي دا دومره غټي هم نه دي چې د دواړو هیوادونو یا د طالبانو او د پاکستان اړیکو باندې زیات اغیز وکړي. دا د تیرو سو کالونو دغه شخړې روانې دي، مګر د دوی ترمنځ چې غټ موضوعات دي هغه د افغانستان لخوا په پاکستان باندې د داعش د ملاتړ تور دی چې دا البته په اړیکو باندې ډیر اغیز کړی دی، او د پاکستان لخوا په افغان طالبانو باندې چې دوی ګنې پاکستانی طالبان حمایه کوي، دا غټ موضوعات دي. دغه نخطه په محلي کچه رامنځته کیږي، دا د دواړو هیوادونو په اړیکو د زیات قابل د ملاحظه اغیز نه کوي.
او په د روسي کلونو کې موږ تاسو شهیدان یو چې څو زره دغه ډول نخته شوې دي، لارې بندې شوې، تقریبا پروژه کې 25 ورځې په همدې کال روژه کې دغه تورخم لارې بند و چې ډیره ستراتیژیک او مهمه لار ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ. د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي تر څو پراتونکو کې دغه ډول نخته ونشي او خلکو لپاره سرخوګای جوړ نشي؟
زما په نظر پر نږدې راتلونکو کې فکر نه کوم چې دغه سیبریدونو مخنیوي وشي. اومده دلیل خو دا دی چې دغه کرخه په ټوله کې متنازعه ده. د افغانستان لورې دا یو فرضي کرخه بولی، پاکستان بیا دا د سرحد په توګه پیژني، او دای اومده دلیل دی چې پاکستان بیا دلته پارون کې اقدامات کوي او د خپل حق بولی. زمنګ اړخ دا به سره نه مني او هر وار په دغه باندې بیا شخړې او نخته رامنځته کیږي. د دې ترڅنګ پاکستان د اغینا یو قدم ور اخوه هم نور پرون کې اقدامات کوي، لا زیات محدودیتونه په تګ را تک باندې دلته وځ کړی دي، او په ډیرو نور متنازعو سیمو کې هم دوی تاسیسات جوړي. نو تر څو چې پاکستان دغه پرون کو اقدامات نه صرف نظر نه کړي، فکر نکوم چې دغه سیبریدونو مخنیوي دی وشي او دا به بیا بیا دغه سنخته برامنسته کیږي.
زردشت شمس په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلوماټ. په خوست کې پرون سلګونه کیلوګرامه نشه مواد وسوسول شو. د مسولینو په وینا یا توکیو او الکولي مشروبات همدارنګه په تړاوي 509 کسان د یو کال په موده کې نیول شوې دي. تفصیل د نجیب الله خیل پر راپور کې.
په خوست کې د نشئی توکو پر ضد مدیریت د منصوبینو لخوا د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې هغه نشئی توکي چې د یو کال په موده کې نیول شوي ول د